السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اوري د ایران یو لوړپوړی پلاوی نن کابل ته تللی دی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا
لسګونه افغان کډوالو د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا کې مظاهره کړې او وایي چې د دوی د پناه غوښتنو لپاره څوک ځواب نه ورکوي په خوست کې له دې دوه درې ورځو راهیسې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي د لیسې د دورې دوه زده کوونکي رڼا او هیلې وایي
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نوي بیا ونه تړل شي اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولي وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو خپل
هر سمخ کې بل اسد الله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورو
طالبان وایي کندهار ښار کې د داعش یو زاله لمنځه وړي د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د پاسپورت شپېته تنه جالکاران او کمیشن کاران نیولي او ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بلاروس نن نوي بندیزونه اعلان کړي بشپړ خبرونه په کندهار کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د خار په څلورمه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال او د اطلاعاتو عامر شمس الله سمیم ازادي رادیو سره خبرو کې دا بریالي عملیات وبلل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی او لاغ سره مل پلاوی چې د مختلف وزارتونو مرستیالانو معینان او نمایندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
دا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق و چې ازادي رادیو ته د ایران دی و تللی پلاوی د سفر په اړه جزئیات ورکول د ایران یو پلاوی نن سهار کابل ته ورسید د پلاوی مشری د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی کوله تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دې وړاندې پاکستان او د قطر په ګډون یو شمېر هیوادونو استازو کابل ته تللی استازي کابل ته تللی او له طالبانو سره یې کتلی دي له دې وړاندې د اکتوبر په 8مه ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وو هغې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل طالبان باید پرېنږدي چې د افغانستان دننه ترهګریز اقدامات د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته خطر پېښ کړي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بند کړي سیګار نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداري ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپله برېښنا بندولی شي د افغانستان برېښنا تر ډیره د منځنۍ اسیا له دوه هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینیږي هڅه موږ چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راواخلو خو سملاسي د چا په موندلو بریالي نشو له دې وړاندې برېښنا شرکت ویلي و د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بیلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډیره د روانې بیکاری او بیوزلۍ له کبله نشي کولی د برېښنا بیلونه تحویل کړي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د پاسپورت شپېته تنه جالکاران او کمیشن کاران نیولې دي دغه وزارت ویان سید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کسان د دوی د کورنۍ امنیت لخوا پیژندل او نیول شوي چې په خبره یې د پاسپورت ریاست کارکونکو هم پکې شامل دي خوستی وایي نیول شوو کې ځینې داسې هم شته چې د طالبانو په نوم یې جعلي اخطارنامې جوړولې طالبانو وړم ورځ په وو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیل کړ خو سره له دې هم په کابل کې پر دې ریاست ګڼه ګوڼه ډیره ده او په ورځو خلکو ته نوبت نه ورسیږي سلګونه افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضیا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوه چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړي. شي دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتن لیکونه یې سپارلې دي، خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او ټاکل شوی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر بلاروس د بندیزونو یو نوې لړۍ اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ختیځ سرحد او بلاروس ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې جرګه کیږي او تمه ده چې د بلاروس پر واکمن الکساندر لوکاشینکا هوایي کرښو د سفر په خدماتي پرسونل او نورو یو شمېر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د دغه بحران لاملین بلل کیږي. دا مهال د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان زرګونه کسان د بلاروس او د پولان په ګډون د اروپای ټولنې د دریو هیوادونو په پوله کې دیره شوي او د یخې هوا له کبله سخت شپې ورځې ګالي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه څلور، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12.
خبرونه مو اوریدل. لا غور سم د هوا د حالات اټکل و اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولوله. وربشو کابل ته نن یو لوړپوړی ایرانای پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستيال وایاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوارخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه وحدت په دا چې د دواړو هیوادونو تر مابند د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا، داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې کول تر څو افغاني تجارانو ته ایران سهولتونه آماده سي، او همدغسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وسي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوه کابل ته سفرونه کړي دي. پراونهونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلاس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د خو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 13مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف، او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه و، په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. لدې ټولو ډیپلوماټیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخوانی حکومت ډیپلوماټا شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي، نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کی چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تا مو توقع لري، او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دې کړنې د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر ضد لی حکومت چې متحدو ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو ملاتړ کاوه، له ایران او د سیمې له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل، خو د طالبانو حکومت چې د زمري په څلرویشتمه واک ته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی، که څه هم د دوی اړیکې هومره نه دي تاوده شوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې بیګا په کابل کې د وړ میورزي 14 مسولیت ومانه. خود طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید داعش د دغه سیبریدونو سر بیروای چې یاد ډله ورستربلی په کمزوري دوده. د امیر خان متقید خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او خدای چې له ورانه لاس واخلي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه رپورت کې.
داعش ډلې ومنله چې د شنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې 14 دوه کړي. ویټرز خبری اډرانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیخي مسؤلیت منلې. طالبانو په دې پیخه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نور ټپي کېدل تایید کړي، خو ویټرز د وژل شوی یو شمیر شپږ او ټپيان وته نه خي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنې له پیل راهیسي پنځلوي او یو شمیر وړي حمله کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکی وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لوی بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړي حمله بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډیر شمیر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او لستربلي کمزوري کیږي. خغلی متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرګه کې ویلي داعش د افغانستان په 20 سلنه خاوره کې بشپړ لمانځه تللی او په پاتې 13 سلنه خاوره کې هم فعالیت ورستربلي کمیږي.
اوس دا نوې سیمه پاتې شوې په دوه کې داعش په ټو راپورت شو. پدې کې هم د دې فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورس پورس کمیږي. دنه معنی چې د موږ عملیات او فعالیت او په سیمه باندې کنټرول ورس پورس کیږي، نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې بل دې مشکل نه انشاء الله خلاص شو. په دې برخه کې کله داعش څوک یو ته موږ دا خبره کوو چې د چشې لپاره جان ولې جان.
خغلی متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخ وړي. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ په ډیره ټیټه کچه ګوري او د ایلوې اثر وته نه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکوریدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسنی طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نو غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تیروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هیوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبه د ماښام له 14 وړاندې د جمعې پورز د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسي برینو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ته او ځنې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یو بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریز نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې ځینې چارواکو دا ډله د طالبانو همکاره بللې و چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنې د وړاندې هم ورسره په بیا لا بیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوې په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګیست. یو شمیر افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکالا او نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوی و زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنۍ یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. یوې معترضې مېرمنې سیفه سید اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نورانو پوزې ته رسېدلې ده.
نورانو ناروغه یم، ناروغه یم له ډیرو فکرونو، له ډیر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمه فرهنگ دوست وویل دا په غزنی کې خون کې و او په 2014 کال کې خپل دنده پریښوده. انډونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړي زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2014 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی نو ځکه په کور ناسته ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د خوندزیو او روغتونونو په شان لامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي لکه ماليزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کشتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2014 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کشتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د انډونیزیا اوبو ته استولې.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو د بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
وربشو خوستا حالت له څو ورځې راځي چې د انجونو خوانزي پرانیستي دي. دوی وایي چې د نارینو په شان د دوی ته هم د زده کړو خي اسانتیاوي برابر شي او بیا د هیڅ کله د دوی خوندزي نه تړل کیږي. په دې اړه له خوست نجيب الله خیل ریپورت لري.
په خوست کې د لوړو ټولګیو زده کوونکو انجونی د دوی پر مخ د خوندزي پرانیسته ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې تر دې وروسته د زده کړو بهیر په عادي بڼه پر مخ ولاړ شي. د دوشنبه په ورځ د خوست د کوونکو انجونو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د خوندزي د تړل کېدو په موده کې خپل راتلونکي ته اندېښمنې وي او فکر یې کاوه چې ممکن د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی هیلې سرته ونه رسیږي. د بی بی خدیجې لیسې د 12 ټولګي وي زده کوونکي رڼا وویل
موږ غواړو چې زموږ خوندزي نمایشي نوي بیا ونه تړل شي او پر راتلونکي کور کې موږ هم د خپل خوندزیو په وخت پرانیسته غواړو. تعلیم چې د اسلام کې ښځې نارینه دواړو ته ورکړل شوی دی نو موږ هم غواړو چې زده کړې وکړو او خپل هدف ته ورسیږو. موږ چې کله په کورونو کې موږ ډېر په تشویش کې وو چې زموږ درسونه به کله پیل کیږي خو اوس موږ ډېر خوشحال یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې واخیستې په ټولو ولایتونو کې لیون تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل چې بیا قرار قرار په څو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو د پیلې دوه اجازه ورکړه. په خوست کې د 12 ټولګي و بل زده کوونکي هلی وایي طالبان په دې ولایت کې هم د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي ول خو اوس یې پرانستل چې دوی ورته خوښي دي.
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولې وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو خپل آینده ته ډېر په تشویش کې وو کړو کې مو درس نه دی ویلی او دوی نه مو هیله دغه دوه چې آینده کې موږ ته زر شروع کړي دا د دوامداره مکتبونه که څه هم هلکانو ته مکتبونه خلاص کړی دي، مونږ هم خاک لرو چې مکتبونه مونږ ته خلاص شي.
هوا یو بل زده کوونکی ده، نوموړی وایي یوازې د ښوونځي لوستل هدف نه دی، بلکې غواړي پوهنتونونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې برابرو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
مونږ چې کله په کورونو کې موږ به ډېر اندېښنه کوله چې ګنې زموږ مکتبونه به خلاص نه شي، زموږ ګرمنونه به پاتې شي، او زموږ په وړاندې مثلا نور هدفونه او هیلې هم لرو. مثلا پوهنتون به وایو خپلې خوښې پوهنځی ته مور پلار مو هیلې راته لري، نو زموږ هیله د دوی څخه دا ده چې آینده کې دوی موږ ته پوهنتونونه خلاص کړي او د مکتبونه مو چې وي نمایشي نه وي، یعنې دوامداره توګه موږ ته پرانستل شي.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي د ښوونې روزنې په اړه پالیسي څرګنده ده او هغه دا ده چې هلکان او نجونو دواړو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
ان شاء الله تعالی د نجونو د الکانو دواړو د تعلیم زمینه په برابرۍ دومره اطمینان درکول شو چې پرتلونکي کې به په دې اړه ښه خبرونه واورو او داسې خبرونه په واورو چې هغه به د ټولو لخوا استقبال شي.
طالبانو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته کوي، خو پر افغانستان د طالبانو د بشپړې واکمنۍ نه درې میاشتې تېرېږي، اما په دې اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی، آن تر دې چې د دولت خزینه کارکوونکو ته هم تر دې دمه د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه او یو شمیر پانګوال وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې تولیداتو 50% بازار بایللی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې په درو میاشتو کې له شلو زیاتو فابریکو خپل فعالیتونه درولي. د صنعتکارانو ټولنه ګواښ کوي که ستونزې حل نشي په څو میاشتو کې به ډېرې نورې فابریکې هم وتړل شي، خو طالبان بیا د دوی د ستونزو د هواري او د روان حالت د ژر کابو کېدو ډاډ ورکوي. جزئیات په دغه راپور کې.
لنن څخه درې میاشتې مخکې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. په دې درېو میاشتو کې په ټول افغانستان کې افغانان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول چې افغان صنعتکاران هم ترې بچ پاتې نه شول. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې موده کې شاوخوا شل فابریکې سقوط شوي او فابریکه لرونکو د خپلو تولیداتو 50% بازارونه بایللی دي. د دوی په خبره دا لویې وړې فابریکې په کابل، هرات او جلال آباد کې تړل شوې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي سره له دې چې امنیت خوندي شوی، د کار زمینه له پخوا ښه مساعده ده، خو د بانکونو ناسم فعالیت، په نړیوال بازار کې د افغانستان د پانګې بندیدل او د وارداتو په برخه کې ستونزې د دې لامل شوې چې د ډیری فابریکه لرونکو په کاروبار منفی اغیز پرې باسي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي باید ژر تر ژره د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره اغیزمن ګامونه پورته شي.
په کنستراکشن برخه کې تقریبا مونږ یو شل فابریکې لرلې چې هغه نو دوی کارونه ولاړ دي د مارکیټ د واچنه، خصوصا په نورو برخه کې هغه د پایپ دي یا نورې فابریکې په مختلف مواد غذایی دي، په هغه کې مې یو څه تغیرات راغلي دي. کم چې 50% مواد خارج نه راځي هغوی د یو څه مشکلو سره مخ دي.
د ښاغلي صافي په وینا که پرتی ستونزې حل شي له بهر ډیر پانګوال به هم په افغانستان کې د پانګونې لپاره زړه ښه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پانګوال هم له ورته ستونزو سر ټکوي، وایي که وضعیت داسې وي چې روان دی د وخت په تیریدو سره به بازار نور هم پیکه شي. د وسپنې د ویلې کولو یو فابریکې پانګوال نصیر احمد رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سیاسي بدلون سره د دوی کار له سختو ستونزو سره مخ دی. د یوې په تیر نظام کې ستونزې کمې وي.
په تیر حکومت کې موږ مارکیټ خو مشتولیدات دولت، یعنی تقریبا سلوی فابریکې د مش فعاله وو، د بانکونو محدودیت نه وو، بازار وو، مواد خام ته د سلسله مو دولت دا عوامل وو چې د مش فابریکې فعاله وو. پس له سیاسي بدلون ځینې مشکلات رامنځته
دي. ټول اندیښنو ته بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وین زبی الله مجاهد په جواب کې وای د طالبانو د حکومت اړوند ادارې د دې برخې د کیدو لپاره جدی هڅه کوي. خاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اسلامي امارات په تیرو درې میاشتو کې په امنیتي برخه کې ډیر څه کړی دي او امنیت هغه څه د ټولو وروسته کارونو تجارت او پانګونې لپاره زمينه مساعده، یعنی موږ زمينه مساعده کړې. د اقتصادي ستونزو لامل یو درې نور مسائل وو. هغه یو دا اوسې تیر نظام خلک سي وته کېدل څه پیسې په استله بانکونو نه او همداراز امریکای زموږ تاسو ته لوی سرمایه کنګل کړی ده او د بانک نه ځینو پیسو انتقال او رایستل ستونزمن شو. هغوی طبعا په ځینو تجارانو په کارونو باندې اغېز واچوي.
خغله مجاهد وی ډیر ژر به هر څه خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان د صنعتکاران ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي چې په دې فابریکو کې له 350 زیات کسان په کار بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو لمخې دغه فابریکو ډیری هغه په کابل، هرات، کندهار، بلخ، خوست او پکتیا ولایتونو کې دي.
مخکښ شېدي د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکښ شېدي د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
د ازادي رادیو دا پروګرام او ګڼ نور هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د دې ترڅنګ چې د سهار لوو د ماښام تر په 12:00 مزنې صفه او FM 3.5 باندې د خبرونه په رادیو کې هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې به ورسته راپور دا وي چې په روزګان کې اړمنې کورنۍ د دوی په نوم وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورسیږي او برعکس هغه ته ورکول کیږي چې اقتصادي زه خده. دوی حکومت او د طالبانو له مسولینو غواړي چې باید مرستي ورورسوي. جزئیات په راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دي جګړو زپلې وي او اقتصاد لا نور هم زپل سوی. ادا قوی چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چاویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا په ځای مې دی ا دې پکور کې دی و به مینه د دې غوښ پر باندې ما دې کوم د لوژ څخه د پل میټ خولل ما نه کوم یخې دا یو څه ګوري خپلوان ته
دا جړه د دوتلوش کلنې شاګولې ده چې د ورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترنکوټ ته راکړسي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاس ورکړي اوس د خپل ډیر لسکسي کورنۍ سرپرستی ورډغاړي ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویل یو میاشکیږي چې په ترنکوټ شار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته راجلې خو تر اوسه پورې نه د بریالي سوي. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو لامل له لوږې وېد کیږي خو په نوم راغلي مرستي هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
مالا خپل کندې چې باندې ورکی آی په ځای مې دی ا دې په کور کې دی و به مینه د دې غوښ پر باندې ما دې کوم د لوژ څخه د پل میټ خولل ما نه کوم یخې دا یو څه ګورې خپل وانه ته ورکی کنارا ورې دا لازم مال بیا ورې د لوخته طالبان دا مې شو ما د درې مې بیچ راغلی بی دا مې لا والا کېل دلې دا د لسمې ور باندې چورتو ما مش خپل ماشنه لرو چې شي دار کو شي نه لرو د ما دې قران نو د اختر ناراضي دا وای ما ته کالي راو کس ما دې په خدای قسم پر نه ته وته په دلول دا ما ته د شلو دغه د شلو په ورې جراو زوای جن زه خورم دا ما پر لبان لږ دغه تیری یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي به د کوم خوا کنه خدای ګل د دې به د کوم خوا کنه چې باران وځو خلانه کې اواز سم یو چې باران وځي زبڅ سم.
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندیش نه شو دلید او ویل دي چې را روان جمعي بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمون سره ژر تر ژره مرستي وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوري کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستي طالب چارواکي پر خپل خپلوانو ویشي. د یادو کسانو لړلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د پکرا او غربت لامل اوس ترنکوټ شار ته راکړه سوي. دی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او وازادي راډیو ته داسې وویل
غلاوکه مې سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپو کو ګرده وږي ته جوړ ورول دلته سره غلی د مجبورې غلی هغه دی دا رقم
نمر سو کو نه غریبې ستنه مزدری ستنه خواريسته یو خواري شي وای خو بیا به مش خو خواري خپل مزدری به کو خو یاد به چلاوي
ما کو وسلار ونه سو خدای غا سایبان رب شي زغلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراسمه ته په غرغړو سړی نه چې وادي وای وای
د دغړمونو کسانو ستونزمو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکی کړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي، خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دوی اوربندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غړمونی کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشو پاپیات خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي، او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې